السلام علیکم د ازادۍ رادیو نن سهارنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ترکیې په استانبول ښار کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ خبرې پرون په درېیمه ورځ هم بې نتیجې پای ته ورسېده. چارواکو مخکې ویلي وو چې دا خبرې درې ورځې دوام کوي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د ترکی چارواکو په منځګړتوب په دې خبرو کې پرون د ورځې تر پایه هم دواړه لوري موافقې ته ونه رسېدل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون وویل چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې روانې دي، خو هغه زیاته کړه چې تر هغه وخته یې د نتایجو اټکل نه کوي چې غونډه پای ته نه وي رسېدلې. ښاغلي مجاهد ټینګار وکړ چې له پاکستان سره د وروستي کړکیچ د حل یوازینۍ لاره ډیالوګ او متقابل درک دی. خو فرانس پرس خبري اژانس د پاکستان د دوو امنیتي سرچینو له قوله خبر ورکړی دی چې وایي په دې خبرو کې پرمختګ د طالبانو په مثبت دریز پورې تړلی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف مخکې خبرداری ورکړی و چې که خبرې نتیجه ورنه کړي نو له افغانستان سره به د پاکستان ښکاره جګړه پیل شي. د طالبانو حکومت او ایران هڅې پیل کړي دي چې خپل سرحدي او سوداګریز اړیکې پراخ کړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اختلافاتو له زیاتېدو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اختلافونو له زیاتېدو سره هم مهاله د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی پرون د طالبانو د حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو له وزیر نورالله نوري سره په کابل کې په یوه ګډه خبري غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا او د پولو د مدیریت په اړه خبرې وکړې. په کابل کې د ایران سفارت ویلي دي چې په دې غونډه کې د ګډې پولې په اوږدو کې د غیر قانوني تګ راتګ، د انسانانو او مخدرو موادو د قاچاق پر وړاندې د جدي مبارزې پر اړتیا هم ټینګار وشو. اسرائیل وایي د سره صلیب نړیوالې کمیټې له غزې څخه یو بل مړ شوی یرغمل هم د دې هیواد پوځ ته سپارلی دی. د اسرائیلو د صدراعظم دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې که د دې مړه یرغمل هویت تایید شي نو دا به په دې معنا وي چې اوس په غزه کې د 1200 نورو اسرائیلي یرغملو مړي پاتې دي. حماس ډله چې د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې پر اسرائیلو د برید پر مهال یې شاوخوا 2500 کسان یرغمل کړي وو د هغو ستونزو یادونه کوي چې د پاتې یرغملو د موندلو په برخه کې ورسره مخامخ ده، ځکه د اسرائیلو په عملیاتو کې د غزې ډېره برخه په کنډوالو بدله شوې. خو د اسرائیلو د پوځ یو ویان د یکشنبې په ورځ وویل حماس ډله پوهیږي چې د پاتې یرغملو مړي چیرته دي. او ترکیه د نږدې 11 میلیارد ډالرو په ارزښت له برتانیا سره د شل ټایفون یورو فایټر ډوله جټ الوتکو د پیرلو تړون لاسلیک کړ. دا قرارداد پرون دوشنبه په انقره کې د برتانیا له صدراعظم کایر سټارمر سره د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په کتنه کې لاسلیک شو. دا د ترکیه او برتانیا ترمنځ د دفاعي همکاریو یو نوی مورد دی. څارونکي وایي د دې معاملې باید ډیره لوړه او غیر عادي ده. د ترکیه دفاع وزارت ویلي دي چې غواړي 24 نورې جټ جنگي الوتکې له عمان او قطر څخه هم وپیري. ترکیه په پام کې لري چې خپل هوایي ځواک پیاوړی کړي او د اسرائیلو په څیر له سیمه ایزو سیالانو سره خپل واټن راکم کړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، نن سه شنبه ده. د 1400 هجری لمریز کال د تل د اوبخې د لړم یا عقرب شپږمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 28 سره برابره ده. راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. و باوری چې د طالبانو او پاکستان پلاوی په استانبول کې په درېیمه ورځ هم کومې موافقې ته ونه رسېدل. له دې خبرو څخه د تمو په اړه یوه مرکه هم لرو.
په قطر کې چې کله مذاکرات د لوړه سطح باندې وزیرانو په سطح وشولو، دواړو طرف ته خپل خط او مسیر معلوم ده چې هغوی به څه غوښتنې کوي، موږ به څه غوښتنې کوو.
د کابل او اسلام آباد د اړیکو له ترینګلتیا وروسته د طالبانو او ایران چارواکو هڅې پیل کړي دي چې خپل اړیکې پیاوړې کړي. په نورو موضوعاتو کې وابوري چې د ترکیې پولیسو په دې هیواد کې د ډیره بې اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړې ده.
بچی که کار باید یک کلیمه افتش پلیس ها گرفته و به خاطر کارگیری آمده بود اسناد هم نداشت دیگه فامیلشان پریشان از در کابل ما در اینجا در کم بردیش جوالش نداریم ما
دیده او نورو مطلب و دوری دول پره تر پای رس روسی
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری تولگه
در خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم ورزو لومړی موضوع ته د راپورونو له مخې په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ خبرې په دریم ورځ هم به نتیجې پای ته رسیدلې دي مخکې ویل شوی و چې دا مذاکرات درې ورځې دوام کوي د پاکستان تریبیون ورځپاڼې خبر ورکړی چې طالبانو د پاکستان اصلي غوښتنه چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو د ځالو د له منځه وړلو لپاره مشخص اقدام دی نه ده منلې تریبیون د دې خبرو له جریانه د بخبر سرچینو په حواله خبر ورکوي چې دواړو لورو پرون خبرې وکړې خو کومه نتیجه یې ور نه کړه ځکه د راپورونو له مخې طالبانو د لیکلي تضمین له ورکولو ډډه کوله د پاکستان یوې امنیتي سرچینې تریبیون ته ویلي دي چې د خبرو په درېیمه ورځ هم ستونزې پر ځای پاتې وي ځکه طالبانو د پاکستان هغه غوښتنې نه دي منلې چې دې سرچینې مشروع غوښتنې بللې دي د تریبیون د راپور له مخې پاکستان هم په دې خبرو کې خپل دریځ نرم نه کړ او پر دې خبره یې ټینګار کاوه چې د طالبانو له حکومت سره هر راز همکاري به له دې سره تړلې وي چې کابل د تحریک طالبان پاکستان د بلوڅ بلتون پالو د وسلوالو او نورو ډلو پر وړاندې کوم مشخص اقدامات کوي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون وویل چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې روانې دي خو هغه زیاته کړه چې تر هغه وخته یې د نتایجو اټکل نه کوي چې غونډه پای ته نه وي رسیدلې ښاغلی مجاهد ټینګار وکړ چې له پاکستان سره د وروستي کړکیچ د حل یوازینۍ لاره ډیالوګ او متقابل درک دی خو فرانس پرس خبري آژانس د پاکستان د دوو امنیتي سرچینو له قوله لیکي چې وای په دې خبرو کې پرمختګ د طالبانو په مثبت دریس پورې تړلای دی د سرچینو چې هویت یې نه دی ښودل شوی د طالبانو مرکچیان په سرزورۍ تورن کړي او ویلي دي چې هغوی په خبرو کې جدي نه دي د راپورونو له مخې د طالبانو استازي له پاکستاني لوري غواړي چې د افغانستان پر هوایي حریم تیری ودروي او د مخالفو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي خو د پاکستان لوری بیا د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ٹی ٹی پی پر وړاندې چې اسلام آباد وایي د افغانستان له خاورې حمله کوي د طالبانو د مشخصو اقداماتو غوښتنه کوي د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف مخکې خبرداری ورکړی و چې که خبرې نتیجه ورنکړي نو له افغانستان سره به د پاکستان ښکاره جګړه پیل شي قدرمنو اوریدونکو په راپور کې مو په استانبول کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو ترمنځ د خبرو په اړه وروستي جزئیات واوریدل له دې خبرو لکه څنګه چې واموریدل زه د نقیزې څرګندونې رسنیو ته راوتلی دي ویل شوي چې د خبرو په درېیمه ورځ هم ستونزې پر ځای پاتې وي ځکه طالبانو د پاکستان غوښتنې نه دي منلې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا ویلي دی چې له پاکستان سره د وروستي کړکیج د حل یوازینۍ لاره ډیالوګ او متقابل درک دی د دواړو لورو د دریځونو په اړه نوریاس نوري د چارو له شنونکي سامي یوسفزي سره خبرې کړې دي ښاغلي یوسفزي د مرکې په پیل کې ویلي دي چې په مذاکراتو کې ستونزې شته نو باید دواړو خواوو ته وخت ورکړل شي
دقیقا وسه پوری چې د پاکستاني میډیا ته زه فکر کوم چې د پاکستان یعنی حکومت استانبول کې مذاکرات کوي خودی د پاره چې طالبانو په پلاو باندې فشار واچي خپل مطبوعاتو ته په پاکستان کې داسې خبرونه ورکوي چې یعنی پاکستان الټیماټوم ورکړی دا پاکستان دا غوښتنې ورکړي دي د مذاکراتو پیل کېدو نه مخکې پاکستان دفاع وزیر وویل چې پاکستان افغانستان یا طالبان د موږ خبرې مونږ غوښتنې ونه منې مونږ به د افغانستان سره یو جنگ اعلان کړو زه فکر نه کوم چې دغومره په دغه حد باندې د مذاکراتو په میز باندې مشکلات موجود وي البته خبرې یعنی دوه فریق دي او هغه دواړه د صحت جرم نه انکار کوي طالبان د دې نه انکار کوي چې دلته ټي ټي پی نشته ده او پاکستان به دې نه انکار کوي دلته داعش نشته ده نو دا داسې خبرې دي چې دا وګدې خبرې دي حوصله غواړي او دواړه طرفونه باید تر ټولو زیات وخت دې خبرو ته ورکړي او زه فکر کوم چې مذاکرات مشکل دي په ست طریقه چې پاکستان وړاندیزونه لري، مثلا لومړی وړاندیز دا ده چې د ټي ټي پی خلاف عملیاتو کې ویني سي ویتلې موږ ته وسپاره، دا خو امکان نه لري، دا خو واضح خبره ده. دویمه دغه غوښتنه دا ده چې په افغان طالبان شمیر د پاکستانی طالبانو په سپو په کې زیاتیږي او دا موږ ته مشکلات جوړوي. افغان طالبان وایي موږ د دې مخالف یو، موږ اعلان هم کړی دی چې افغان طالبان به د پاکستانی ټي ټي پی په ملګرتیا پاکستان ته نه داخليږي. خو که څوک داخل شوی د خلکو اشخاص دی، هغه د حکومت په چوکاټ کې بنوي اشخاص دی، هر طرف ته تللی شي. درېمه طالبان پاکستان غوښتنه دا ده چې هغه هم طالبان د پاره یقینا مشکل ده چې ومني چې دا اعلان وکړي چې ټي ټي پی کوم عملیات کوي یا مقاومت کوي، هغه جهاد نه ده او دا یو باغی ده او د پاکستان حکومت خلاف جنگيږي. نو په ورته وخت کې طالبان هم بیا غوښتنې لري چې موږ دا زمونږ په ملت او موږ په خاور باندې تیرې شوې ده، په هانیم باندې تیرې شوې ده، تاسو دای شان روزي. نو دا مسایل وخت لګيږي او دا آسان نه کیږي.
د ټولو مسلې ته تاسو یادونه وکړه، ډیر مختلف اړخونه لري د کړکېچ د افغانستان او د پاکستان ترمن لانجه کوته وایو. دغه حیات چې حالت سره ناستې د دوړو لورو د دې صلاحیت لري چې دغه مهم مسایل په یو دوه ورځو کې درې ورځو کې حل کړي.
نه دقیقا د وګړي مذاکرو ته ضرورت ده، خو دوه طرفونه اقلا په دې پویږي چې څو وايي ځان سره خپل میکانیزمونه راوړي دي، د دې موضوعات معلوم دي، ځکه چې په قطر کې چې کله مذاکرات د لوړ سطح باندې وزیرانو په سطح وشول، دوه طرف خپل خط او مسیر معلوم ده چې هغوی به څه غوښتنې کوي، موږ به څه غوښتنې کوو. طبعا د مسایلو هر وزیر خارجه او یا هر صدر اعظم حتی هغه ځینې مسایلو کې پارلمان ته ضرورت لري، خپل غون سره ضرورت لري، خپل حکومت سره مشورې ته ضرورت لري. ورته ډول باندې اوس دواړه حیاتونه یعنی یو هدف پوری دی په ذهن کې او خاکه لري او یو آباد یو ته جوړ کړي دي چې هغه څه دي. خو ټول مشکل دا ده چې د جګړې نو وروسته د تاریخ ماحول دواړه طرف ډېر زیات شوی، د مطبوعاتو زور هم ده، یو بل خلاف د خلکو فشار هم ده. نو دې عمله زه فکر کوم چې طالبان ډېر په سړه سینه دلته راغلي دي. هغوی زه فکر نه کوم چې پاکستان نه نور داری کې یا د پاکستان له وزارت دفاع له دې سرګندونو چې جنگ به شروع کو، ځکه چې افغانان په جنگ کې اخته دي، مخته دي پنځه لوی کاله عمر ټول په جګو کې تیر شوی ده. مشکل له پاکستان سره ده، ځکه دوی دا فکر کولو چې که په افغانستان کې دننه بریدونه وکړي نو بس بیا به هر څه مسایل حل شي او طالبان به زوی خبري ومني. دوی هغه اخیری وسله او اخیری اپشن هم استعمال کړو، نو اوس اپشنونه دوی سره کم دي. دوی وایي دوی یو ډول غواړي چې په دغه میز باندې فشار واچي، خو طالبان هم کډیر نړیوال رسمیت نه لري. خو ځینې دا اوس کوم کس راغلی ملا نجیب، دا یعنی په ټول طالبانو په نظام کې د پاره باندې ویل کېږي چې ډیر دې صبر او حوصله نه دک یو طالب بشر دا او هغه پیږي د مذاکرات څنګه په مخ.
بله یوسف زیسه، دغه وضعیت په پام د استانبول غونډه کې د اجنډا یو مهمه موضوع دا و چې دوه لوري یو میکانیزم رامنځته کړي چې د دوه د اوربن د هوکړې په عمل کولو څارنه وکړي. کچېره دا غونډه به نتیجې پای ته رسیږي، ورسته به بیا څه کیږي؟ آیا بیا به دوه لوري کوم بل هیواد کې بیرته به دوه ته ځي؟
زه فکر کوم چې دواړه لوري به سره د دې چې مشکلات لري، خو دوی دواړه مجبوریتونه لري چې باید اوربان ته دوام ورکړي. یعنی دغه حالت نه زیات حالت تشنج طرف ته ولاړ نشي یا د یو بل خلاف جارحانه اقدامات ونه کړي.
د چارو شنونکي سمی یوسفزای و چې له ازادي رادیو سره د ترکیې د غونډې په اړه خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د کنټرول او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي پر موضوع د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اختلافونو له زیاتېدو سره هم مهاله، او داسې مهال چې دواړو خواوو په ترکیه کې د دې مسلې په اړه درې ورځنۍ خبرې پیل کړي دي. د طالبانو حکومت او ایران هڅه کوي چې خپل سرحدي او سوداګریز اړیکې پراخ کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی او د طالبانو د حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر نور الله نوري پرون دوشنبه په کابل کې په یو ګډه غونډه کې د همکاریو د پراختیا او د پولو د مدیریت په اړه خبرې کړې دي. په کابل کې د ایران سفارت پر خپل ایکس پانل لیکلي چې په دې غونډه کې دواړو لورو موافقه وکړه چې د سرحدي موضوعاتو د حل لپاره په لوړه کچه منظمې غونډې وکړي او د ایران او افغانستان پوله د دوستۍ او ورورګلوۍ پوله وبلله. په دې غونډه کې د ګاډي پولې په اوږدو کې د غیر قانوني تګ راتګ، د انسانانو او مخدرو موادو د قاچاق پر وړاندې په جدي مبارزه هم ټینګار وشو. د ایران د سفارت په وینا په دې خبرو کې پریکړه وشوه چې د سرحدي نښو د بیا رغونې او نصبولو پروژه چې له 2 کلونو راهیسې دورول شوې وه بیرته پیل شي. په کابل کې د ایران د سفارت د معلوماتو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال وزیر د یکشنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. په عین حال کې په کابل کې د ایران سفیر علي رضا بیکدلی د ایران شاراره رسنۍ سره په یو مرکه کې چې درې ورځې مخکې خبره شو ویلې دي چې ایران غواړي ځینې هغه توکي چې په خوای له نورو هیوادونو څخه وارد کړي وو له افغانستان څخه وارد کړي. مخکې له دې د ایران د صنعت، قانون او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک د سپتمبر په 18 کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د سوداګرۍ د پراختیا او د ګمرکي او سرحدي خندونو د لری کولو په اړه خبرې کړې وې. د ایرانی چارواکي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر او د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزی سره تر لیدنې وروسته اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه اوس له 3 میلیارد ډالرو اوښتې ده. له بلې خوا د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د یکشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانه خبر ورکړ چې د دې وزارت د امنیتي چارو لوړ پوړی مرستیال محمد ابراهیم صدر د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو په څلورمه غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته تللی دی. که څه هم ایران تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دوی سره نږدې اقتصادي او ډیپلوماتیک اړیکې پالي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د سرحدي لارو د کنټرول او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د مبارزې پر سطح وبخي د وسلوالو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د مبارزې پر سر اختلافات زیات شوي چې د درنو نښتو لامل شول او د اوربند له ټینګېدو وروسته د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ په استانبول کې درې ورځنۍ خبرې ترسره شوې دي. د ډیورند کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د اوربند له ټینګېدو سره سره له 14 ورځو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ترانزیتي لارې تړلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې د افغانستان سره ټولې لارې به تر هغه وخته تړلې پاتې وي چې امنیتي اندېښنې حل شوې نه وي. مخکې له دې د افغانستان د سوداګرۍ یوه لویه برخه په ځانګړي ډول د اړینو توکو واردات او د کرنیزو محصولاتو صادرات له پاکستان سره له ترانزیتي لارو کېدل. افغان سوداګر وایي چې د محدودیتونو دوی ته زیانونه اړولي او بازارونه یې له ننګونو سره مخامخ کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د ترکیه د کډوالو ادارې په دې هیواد کې له 1500 د زیاتو بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او توقیف کولو راپور ورکړی دی. د ادارې ویلي دي چې د روان کال له پایله د اکتوبر تر 14 پورې په ټول هیواد کې له 122000 ډیر غیر قانوني کډوال توقیف شوي چې لویه برخه یې افغانان دي. په عین حال کې په ترکیه کې یو شمیر نیول شوي افغان کډوال او هغوی چې افغانستان ته ډیپورت شوي دي وایي دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
په ترکیه کې میشته و افغان کډواله چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د تره زوی د ترکیې د پولیسو له لوري تر نیول کېدو وروسته زندانې شوی او اوس مهال د کډوالو په کم کې بندي دی. دغه میرمن چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تره زوی په قاچاقي لارو تر ترکیې ځان رسولی و.
په
پاندې حال کې اوسمه افغانان چې د ترکیه پولیسو لوري تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته جبري ډیپورت شوی د کډوالو په کم کې د توقيف او سختیو کې سیلري د محب الله پونوم د نګراري اوسیدونکو چې تازه له ترکیه ډیپورت شوی ازادي راډیو ته ویل
تازه پیندل شل ر دي کې ګر ډیپورت شوم او یو نیم کال می ترکیه کې تیر کو یو میس کیم کیو او وس اقتصادي مشکلات سره مخې
دا په داسې حال کې د تازه د ترکیه د کډوالو ادارې ویلي چې د روان میلادي کال لپاره د اکتوبر تر 14 پورې لدیر ش زره ډیر بیا اسناد افغان کډوال نیولې دي دې ادارې ویلي چې په ټوله کې په دې موده کې په ټوله ترکیه کې 22000 غیر قانوني کډوال نیول شوی چې ډیره برخه افغانان دي دغه ادارې چې د ترکیه د کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي ویلي په نیول شویو کسانو کې نور د ازبکستان ترکمنستان ایران مراکش عراق مصر سودان او یمن ادبادي د ترکیه د کډوالو ادارې ویلي چې د نیول د حکومت لوري ترکیه ته د غیر قانوني ننوتلو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي د پراخه پالیسي برخه ده چې د دې هیواد په ټولو خارونو کې پلي کیږي په ترکیه کې د افغانانو د نیول خبرونه په داسې حال کې خبريږي چې تازه د ترکیه ساحلي ساتونکو ویلي د شپاړس غیر قانوني کډوالو او قاچاقونکو جسدونه یې موندلي د دغه کسانو کشته د جمعې پورس په سین کې ډوب شو د ترکیه ساحلي ګارد ویلي چې لدی پیښې دوه کسان ژوندۍ ژغورل شوی یو ژغورل شوی کس چې افغان دی ژغورون کې ډلې ته ویلي چې د دوی کښتې په اوبو کې لس دقیقې مزل وروسته ډوب شو او د اړ و چې تر ساحل پورې شپږ ساعت لامبو وهي دا پیښه د ترکیه او یونان ترمنځ د لنډې خو خطرناکې سمندري لارې په اوږدو کې د مرګونی لړۍ وروسته ده کوم لار چې د اروپایي ټولنې دروازه ګڼل کیږي د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د روان کال پیل رئیس نږدې سوار لسو کډوالو د مدیتراني سمندر لاري اروپا ته د رسیدو په هدف مړ شوی ترکیه چې په 2014 کال کې د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي په هدف له اروپایي ټولنې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ اوس مهال د 2.5 میلیونه کډوالو قربتوب کوي چې ډیری سوریایي وګړي او افغانان دي په ترکیه کې پروسی کې په داسې حال کې د افغانانو د نیولو پیښه زیاتې شوې چې پروسی میاشتو کې ایران او پاکستان هم د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ تیز کړي او هر ورځ ورګونه کسان افغانستان ته ستنول کیږي پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې وخت تر لاسه کولو وروسته ګڼ افغانان د بیلابیلو لاملونو په ځنګړي ډول بیکاری امنیتي او سیاسي ستونزو او پرنجونو د زده کړو د دروازو د بندولو لامل دغه هیوادونو ته کډوال شوي خو اوس مهال لدې هیوادونو نه هم د جبري ریپورت لګو خونو سره مخ دي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
قدر منوریدونکو اوس هم د دې خبرونه ورستای راپور ووري په افغانستان کې د نن یو شمیر افغانان په ځنګړی ډول خځې او نجونې شکایت کوي چې په هیواد کې ورستي اقتصادي او بشري وضعیت او پر دوی لګیدلو محدودیتونو لروهي او رواني فشارونو سره مخامخ کړي دي دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وایي چې د حالاتو د کورنۍ غړو او خپلوانو ته ان ژور خپګان او عصبي ستونزې پیدا کړي او له ژوند نه هیلي کړي دي
شوارش یک کمچی دستی داره و دو ترکاری فروشی میکنم اگر بازم چون سی طفل است رسیدگی برشون پیدا نمیتونه و یک وضعیت بسیار بد افسردگی مبتلا شده
وای د کورنۍ یو غړی چې مخکې د کورنۍ چارو وزارت په خوانی کارکونکې و او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بې دندې شوی د بدو اقتصادي شرایطو له امله په ژور خفقان اخته شوی ده د کابل ښار د خیرخانی سیمې د اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل
از موقف خود د وزارت داخله داشت دغه به وظیفیش باز نگشت
دا لویری بیا کورنیو چارو وزارت ته ولاړه نه میړه یې هم مخکې هلته یو لوړ بس کې کار کوه خو د هغه پر ځای د اسلامي عمارت کسان ځای پر ځای شول او دی هم بیکاره شو دا دومره وخت یې د خپل کور وسایل خرڅول ځکه درې ماشومان لري خو نور ورته له اقتصاده څه پاتې نه دي خاوند یې اوس کراچۍ باندې ترکاري پوري مګر وضعیت یې ډېر بد دی دا میرمن اوس په ژور خفقان اخته شوي او بس حالت کې ده
یک وضعیت بسیار بد افسردگی مبتلا شده
د کابل د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکی چې دی هم نه غوښته راپور کې نوم خپوش یا ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ د نجونو پر زده کړو بندیز هم ګڼې زده کوونکي او محصلینې له روحي رواني فشارونو سره مخ کړي دي. دی هم په همدې ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ ځینې نجونې او خپلوانې له همدې وضعیت تیرې کړي.
لبه د مرغه نږدې کسانو او ملګرو کې مې داسې کسان ډېرې دي چې په مستقیمه توګه د دې محدودیتونو له امله زیانمنې شوي دي. د کار زده کړو بندیزونه او د راتلونکې ناروښانتیا د دې لامل شوی چې ډېری په رواني عصبي فشارونو تشویش او ژور خفګان او هم ځینې وخت په قوي اختلالاتو اخته شي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ پنټ د اکتوبر په 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلی و چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې او نجونې. خو یوازې افغان نجونې او ښځینه، بلکې ځینې نارینه هم بېوزلي، بېکاري او د کورنیو د مصارفو او وړتیاوو ته نرسیدنه په ژور خفګان اخته کړي دي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اوسیدونکي چې نه غوښته راپور کې نوم خپور شي، شنبه د اکتوبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل مشر رور یې چې د لسو ماشومانو پلار دی، د بیکاري او فقر له امله په شدید عصبي تکلیف او ژور خفګان اخته شوی دی. د وویل
استاد زما خپل ورور دی چې تقریبا لس بچی دي، بیچاره نه لورانی دي او یو زوی د ماشوم دی یو کال دوه دی. دا دې شي چر څومره د سمنګ ډاډ ورکو چې ورور خیر دی، دا غریبي دا وطن ټول هم د سي د پخوان هم د سي دی. دا غد بدرې کال د ما ډیر اکمال وکړو چې په هر طریقه باندې اوس موږ هم کار ژوند د سي زندگی ولا برابر ده او حتی دا د سي حالت لته لی چې بس دا سبو د وی ور سره ورو دا اوس موږ ولا چې دا سبو د وی ور ته دکان کې ولې او دواخانه کې ولې دی او د وی په لوکس کې نو کوم شي عادي دا وی خو بس نورم د وسه ولا کوي دا ستونزې لرو موږ سره څنګه نور غوړ پنډي دا بیچاره هم سار راوځي دا ما ورورم کله یو په لاس یعنی حتی دا چې ډېر خلک د سيدي چې بیګا ته څو لا کړی
دی. دا ونه دا چې طالبانو له 2021 کال غسرې هیڅ له هغه مهال چې پر افغانستان واکمن شوی پر افغانانو په ځنګړي ډول پنځونه او خزوګن محدودیتونه لګولې دي. دوی له شپږم ټولګي پورته لسته کړو راګرځولې دي او وان په طبي انسټیټیوټونو کې هم جنو ته د زده کړو اجازه نشته. دغه شانې ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولې دي. همداراز سنگرځایونه یې ورتړلي دي او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکوي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی یې نفقه ګټونکي وي. ان هغه کورنۍ چې نارینه سرپرستان هم لري بېروزګاري او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ډېری طبیعي پیښو هم ځپلې دي، د چا کورونه زلزلو وران کړي او د چا هم سیلابونو وړي دي. د رواني روغتیا متخصصین او ارواپوهان وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کې شدت موندلی، خو دوی ته د ناروغانو مراجعه د تیر پرتله د فیس نه لرلو له امله کمه شوې ده، چې د دوی په خبره له دې امله دا کسان له لا زیاتې انزوا سره مخ دي. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپوه ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو ته وویل
دی خلکو ته مسپارښتنه داده چې دوی هڅه وکړي تل د خپلو احساساتو اړوند خبرې وکړي. په دې هم پوه شي چې د ناهیلۍ احساس دایمي نه دی، بل کله چې خلک له دې ډول احساساتو سره مخ کیږي باید ژر تر ژره ارواپو یا د رواني ستونزو د حل مشاور ته مراجعه وکړي چې حرفوي حل لاره ومومي. بل ځانونه دې پر ورزش، مطالعې او نورو مثبتو چارو بوخت کړي.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان دا مهال په افغانستان کې پر رواني ناروغیو د اخته کسانو د شمیر او د درملنې د بهیر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې ویلي و د افغانستان په څیر هیوادونه چیرې چې لسیزو جګړو پراخې اغیزې پرېښي د رواني روغتیا له بحران سره مخ وي. د یادونې ده چې مخکې افغانستان کې په ژور خپګان د ماشومانو د اخته کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف مخکې په یوه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 15 او 18 کلونو ترمنځ په هرو څلورو ماشومانو کې یو لاندېښنې او ویرې څخه رنځ وړي او په هیواد کې له هرو وو ماشومانو څخه یو یې شدید خپګان تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د روان مریض کال په غوی میاشت کې په یو راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي وه، سره له دې چې ډېر افغانان ژور خفقان، استراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، د افغانستان په ټولو څلور دېرشو ولایتونو کې ډېری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. داسې مهال چې د دغه سازمان په خبره په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځایه کېدو، طبیعي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله له رواني روغتیا سره مبارزه کوي.